روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردار یم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او اونۍ مو په خیر او خوشحالۍ تیر سوی. درنو اوریدونکو، بیا هم ستاسو دپاره د خبرونه ده او د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې هغه ماشومان چې د سینه بغل چې طبي اصطلاح یې نومونیا ده او په اسهالاتو یا نس ناستې په ناروغۍ چې اکثره ماشومان مري، په دې خبرونه کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب څخه په دې باره کې پوښتنې وکړو او دی به تاسو ته معلومات درکړي. کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 001202619 او یا په بلې نمرې زموږ چې په 0100 او یا باندې زنګ وهلی سئ او د محترم رئیس صاحب سره، البته د اندرا ګاندي د روغتون رئیس ډاکټر صاحب نورالحق یوسف څخه، تاسې کولی سئ چې د خپلو ستونزو په هکله، د ماشومانو د ناروغیو په هکله چې تاسې په کلیو په کورو کې سته پوښتنې وکړئ. نو زه به و محترم رئیس صاحب پروفیسر نورالحق یوسف زته شرق لاس توایم. ډاکټر صاحب سلام علیکم.
بله سلام علیکم، خور تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وایم او هیله لرم چې جوړ صحت مند اوسئ.
سلامات اوسئ کورمادان. محترم ډاکټر صاحب، دا اونۍ چې د ماشومانو نړیواله اونۍ وه او په افغانستان کې هم ولمانځل شوله، نو موږ ستاسو څخه د دې اونۍ په ارزښت او اهمیت پوښتنه کوو چې ولې دا ورځ ولمانځل شوله او د عامې روغتیا وزارت خصوصا ستاسو په هسپتال کې یا روغتون کې د دې ورځې په مناسبت پر کومو موضوعاتو چې د ماشومانو البته د ناروغۍ په هکله دې بحث وسو؟
بله، دغه ورځ خصوصا د نمونیا ده یا د سینه بغل ورځ چې د عامې روغتیا د وزارت او د ماشومانو د ډاکټرانو د انجمن لخوا همدارنګه یونیسف هم زموږ سره همکاري درلوده، د دوی لخوا ولمانځل شو او لوی دلیل دا و چې موږ د سینه بغل په باره کې خپلو خلکو ته معلومات ورکو چې سینه بغل کوم مرض دی، چه رقم پیدا کیږي، د ده خطرات څنګه دي او بالاخره موږ څنګه کولی شو چې خپل ماشومان د سینه بغل نه وژغورو. ځکه چې نن په افغانستان او په مخپوتو هیوادونو کې هغه اصطلاح اولنی وژونکی ناروغۍ چې دی هغه همدغه سینه بغل حساب شوی.
بله بله. محترم پروفیسر صاحب، کراتوهیست چې تاسو نو سینه بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده او عمده لامل یې څه دی؟
پخپله سینه بغل د سږو د نفج یا د سږو د همغه تشکیلوونکې برخې التهاب یا پړسوب ده چې دا د مختلفو میکروبونو په واسطه لکه هغه کې وایرسونه، بکتریاوې او همدارنګه فنګسونه او حتی پارازیتونه هم کیدای شي چې د سږو د نفج پړسوب سبب شي او بالاخره دغه مرض یا نمونیا یا سینه بغل منځته راوړي. چې د دې مرض هغه ډېر مهم نښانې دا دي چې په اوله کې په ماشوم کې یا په مریض کې په مجموع کې ټوخی پیدا کیږي او د تنفس تعداد زیاتیږي، اشتیا خرابه او تبه هم ورسره وي او هر څومره چې مرض پرمختللی شي نور اراض علائم د خطر ورسره زیاتیږي.
بله 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 ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. نو څنګه دا به وروسته پر دې باره کې خبرې وکړو چې څنګه وکولای شو چې فرضاً د دې ناروغۍ څخه د دغه سینه بغل څخه ماندې او پلرونه خپل ماشومان په دې ډول وساتي د یخې هوا څخه، چې هوا دا دی تاسو ته معلومه ده چې دلته هم یخه ده، په ټوله دنیا کې په افغانستان کې به هم هوا مخ په یخېدو ده، نو دوی بیا خپل اولادونه د دې څخه څنګه وساتي. مګر ډاکټر صاحب، یوه خبره بله هم دا ده چې د نومونیا څخه هم په افغانستان کې د سینه بغل څخه هم ډېر ماشومان مري، او یوه بله ناروغي چې ده هغه اسهالات یا نسناس ده، د دغې ناروغۍ څخه هم ماشومان ډېر مري. نو د نسناس ناروغي خو په هوا او په یخ کې فرضاً دا فرق سره لري چې اکثره ماشومان په ګرمه هوا کې ډېر دغه تکلیف ته نسناس تکلیف ورته پېښېږي، او اکثره ته په یخ کې. که په لنډ ډول دا راته تشریح کړي، بیا به نو موږ اورېدونکو واخلو چې دوی ته موضوع معلومه سوه او د خپلو ستونزو په هکله به دوی پوښتنې وکړي.
اکثر سینه بغل او تنفسی تروپ انتانات او میکروبونا اوڑی او گرم موسم کے اکثر د نسناستی او بلاخر د هضمی سیستم انتانات او میکروبونه زیات وی، ځکه چې په ګرمه هوا کې اوبو ته ډېر ضرورت وي، او په هماغه فصل کې که تاسو متوجه اوسئ سبزیجات او همدغسې میوې ډېرې وي او مچان او خزندې هم زیات وي، په دې ترتیب هغه خوراکونه چې خصوصا ما اوبه او هغه خوراکونه چې ماشومان ترې استفاده کوي دا اکثرا د مچان او خزندو په واسطه لړل کېږي، او یا هم ناپاک دوی هغه خوري او اکثرا نه پرېمینځي. نو په دې ترتیب اسهالات خصوصا په ماشومانو کې زیات پیدا کېږي، او اسهال هم لکه چې تاسو فرمایل اسهال هم د محتوا د هیوادونو په محتوا د هیوادونو کې د مرګ تقریبا دوم لامل دی، ځکه چې په اسهالاتو کې د وجود اوبه اکثرا کمیږي، او د وجود د اوبو د کمیدو له کبله اکثره مرګونه منځته راځي.
بله بله، اکثر ماشومان وبخشي ډاکټر صاحب چې دوی د نفس تنګي یا اسما د تکلیف لري، او خصوصا په ژمي کې دغه تکلیف د دوی ډیر څه، نو ستاسو اول دغه تکلیف څنګه پیدا کیږي، او ماندو او پلرونو ته مو خصوصا کورنۍ ته مو توصیه څه ده چې دوی په ژمي کې د دغه ډول ماشومان چې دا ډول ناروغي لري څه ورسره وکړي؟
اسما چې ده د اکثرا دا یو ارثي مرض دی، او په زمن کې دا په هغه ماشومانو کې زیات پیدا کېږي چې حساسیتي بنیه لري. نو دا اکثرا ارثي مرض دی، او په هغه ماشومانو کې چې ډېر حساس وجودونه لري په هغوی کې پیدا کېږي. او دلیل دا ده چې دا په خزان او په پسرلي کې او همدارنګه په ژمي کې ځکه زیاتېږي چې په پسرلي کې دغه نوي ګلونه مثلا غوړېږي، او پاڼې ونې پاڼې کوي، او په دې فصل کې هوا نسبتاً سړه ده، او لږ شمال هم لګېږي، بیا به خاورې ډېر وي. نو په هغه فصل کې او همدارنګه د مني په موسم کې هم چې پاڼې رژېږي او ګرد خاورې ډېر وي، او په مني کې هم که تاسو متوجه شوي اوسئ شمال ډېر وي، ګرد خاورې ډېر وي، نو دا داسې مساید زمینه ده د دې مرض د تکرار او د تشدید لپاره. په ژمي کې په افغانستان کې چون هوا ډېره ککړه شي، او په کورونو کې اکثرا د سون د غیر معیاري موادو نه استفاده کېږي، او په کورونو کې اکثرا دود ډېر وي، په دې ترتیب تا په کلو بانډو کې که تاسو لیدلی وي په کورونو کې دې له خاطره چې هوا لږ د کوټې ګرمې شي، په دننه په کوټو کې یا تنورونه دي، او یا هم دغه نغري په خپله په کورونو کې دي، او اوس کله کله داسې کېږي چې ګازي بخاری دي، او همدارنګه ګازي اجاغونه دي چې د هغې نه استفاده کېږي، او په کور کې پخلی کېږي چې دا په خپله دغه د غاز د لارګو د سوند مواد د دونه په مجموع کې د خوراکي مواد د شزيدو لکبل چې هغه دوی او یا ام دود پیدا کیږي د خپل د ناروغي د پیدا کیدو د تشدید او پیدا کیدو سبب کیږي.
بله ډېر مننه کور مودان محترم ډاکټر صاحب د فیسبوک ته د لارې هم یو اوریدونکی زموږ دوست پښتنه پرې ایښې ده چې هغه محمد جواد شرعتی صاحب دی د ننګرهار ولایت د پوهنتون محصل دی او د هغه ځای څخه څو پښتنې پرې ایښې دي. دا به وروسته بیا موږ ستاسو سره مطرح کړو. نو اوریدونکو په لین کې د دوی مشکلاتو ته به وګورو. تاسو مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟ پلین کیاس فرور؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم شیخ فردام خو جوړ په خیر جعفری د ټلیفون په لیکه مصطفی او ډاکټر صاحب سلام.
سلامات اوسې په خیر راغلاست جعفری صاحب.
او ډیر مننه بیا هم خوشاله کوم تاسو زغ مو اوریدئ. زما یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترم نه ده چې کله په دې ځینې کې یا په دې منی کې چې دا مرستیاوي په کورونو کې په چاپیریال کې ډیره وده کوي د دې لپاره دوی د عامه پوهاوي د افغانستان دپاره بیا خصوصا دغو سیمو دپاره چې په هغه کې ډاکټران نه وي یا مثال کلینیک نه وي د هغو دپاره عامه پوهاوی څنګه یو دغه لري دوی یو پروګرام کوي نه لري او د کومو شیانو څخه باید بیا فریز ورکړي چې دا کله دغه مریضتیا د کوچنیانو په وجود کې شامله شي. دا یو پوښتنه مې وه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د جعفری صاحب پښتنه دلته هم موږ غوښته چې مطرح کړو، مګر چې د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره مثال داسې خلکو ته عامه پوهاوی د خاص پروګرام لري کې نه لري؟ جعفری صاحب دا سوال ستاسو څخه کړی دی او د دې ناروغۍ څخه وایي څنګه پرهیز وکړو چې شو خورو چې شو نه خورو. خو په هر صورت ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
اول خود جعفری صاحب سلام. او مهم خبر داده چې د عامه روغتیا وزارت په ټولو کلینیکونو کې او مرکزونو کې صحیح مرکزونو کې حتی د په کلو باندې کې چې هلته صحیح پوستی دي او هلته صحیح کارکوونکي کار کوي، دلته په هر مرکز کې یعنی یو څه چې ډېر مهمه ده کله چې بیا به میندې او کورنۍ راځي د صحي خدماتو د اخیستلو لپاره، هلته یو څه چې د معاینې او د تداوي تر څنګ ټولو ته عرضه کېږي هغه صحي تعلیمات دي. مثلا کله چې دا میندې انتظار دي چې دوی نوبت ورسیږي د ماشوم د معاینې لپاره، دلته صحي کارکوونکي چې کوم دي دوی په مجموع کې د فصل سرطان د ناروغیو په باره کې د ناروغیو د وقایې په باره کې د مور د شیدو د فایدو په باره کې د تغذیې په باره کې چې ماشومان سره کوم تغذیې شي خوراکونه ورته کوم ورکړل شي او بالاخره د واکسینونو د نفع او د غیر صحي پرکتیسونو د لرې کولو له خاطره دغه ټول معلومات د میندو سره شریکیږي مخکې د دې چې دوی معایناتو ته ورشي. او کله کله مثلا کله چې ډاکټر صاحبان میزان معاینه کوي د دوا او د نسخې د ورکړې تر څنګ چې دا معلومات ورکول کېږي د مور د پوهې سره سم کانسلنګ یا مشورې دي چې موږ ورته وایو دا د میندو سره کېږي. خو مهمه خبر دا ده چې من د عام روغتیا وزارت کې یو مشخص ډپارټمنټ د ارتقاء صحت یا د صحت ارتقاء د ډپارټمنټ په نامه لري چې دوی یو کم دغه ده چې وګوري چې په اصلا په ټولنه کې کوم نقطو ته ډېر پام باید وشي، کوم نقطې ضعیفې دي، کوم پرکتیسونه مثبت دي او کوم پرکتیسونه منفي دي چې هغه مثبت پرکتیسونو ته وده ورکړل شي او هغه منفي کوم پدیدې چې دي د هغه په مقابل کې مجادله وشي تر څو چې دغه مشکلات له منځه لاړ شي. او بل د کینو بغل په ارتباط چې دا ورو مختلف کړی و چې په دې فصل کې ولې زیاتېږي دلیل ما مخکمو ولې بیا هم وایم چې بر علاوه د دې چې هغه اصلي لاملونه میکروبونه دي دا تر څنګ د عوامل مساعد کننده موږ ته یا مساعد کوونکي فاکتورونه چې کوم دي هغه سړه هوا د ازدحام دی مثلا د محیط ککړوالی دی سوی تغذیه یا خوارځواکي ده د غذایي موادو فیصله کموالی او بالاخره د مقاومت ضعیفوالی د ماشومان دی چې دا زمینه دې ته مساعده وي چې هغه میکروبونه تاثیر وکړي او بالاخره مرض منځته راشي. نو موږ څنګه کولای شو چې خپل ماشومان وقایه کړو؟ تبدیل چې د هرې هوا لباس علاوه دی او د هر هوا کې سړی مشخص وقایه د ځان کوي. مثلا په ژمي کې باید تبدیل چې ځان او خپل ماشومان ته د ژمني لباس ور واغوندو او ګرمي وساتو. کوټې باید ګرمي وي، د کوټې هوا باید پاکه وي او هر حداقل په ورځ کې باید د هرې کوټې هوا دوه ځلې تبدیل شي، تازه هوا ور داخل شي. او خپل ماشومانو ته ډېر مهمه خبره دا ده چې خصوصا د یو کال نه کته ماشومان او بیا خصوصا د شپږ میاشتو نه کته ماشومان باید ټول د مور په شیدو تغذیه شي. او کله چې ماشوم شپږ میاشتې نه ترسیږي بیا متممه غذای اضافي غذا د مور په شیدو سره شروع شي. د ماشومانو واکسینونه په وخت زمانو شي، د ماشومانو نظافت باید مراعت شي او بالاخره د کور او د ماحول نظافت ته خاصه توجه وشي ترڅو د دغه ناروغیو په مجموع کې مخنیوی وشي.
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، واقعا هغه څه توصیه مو و زموږ و اوریدونکو او زموږ دوستان ته ورکړه چې واقعا دوی د غوږ ورته ونیسئ. د محترم ډاکټر صاحب خبرو ته تاسو غوږ ونیسئ درنو اوریدونکو، چې واقعا داسې خبرې کوي چې هغه زموږ ستاسو په ګټه دي او موږ ماشومان به د دې ناروغۍ څخه همیشه خدای اخلاص کړي. خو را بسو و یو بل اوریدونکو ته چې دوی د کم ځای څخه زنګ وهلی دی، نو دوی به واخدلی. بله مهربانی وکړئ، تاسو په لین کې یاست وروره؟
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
شهزاده قرطاس ته او محترم مېلمه ته سلامونه وایم. از بل شماره د پېښور څخه خبرې کوم.
بله بله مهربانی وکړئ اکبر شنوارې صاحب د پېښور څخه. بله د دې اواز لکه چې ناراضه مشخه اور اواز
شاته خور تاسو سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
bale
شاده دې زموږ لین لکه چې بيخي یو صدقه دي. بل اوریدونکو bale bale اوریدونکو واخ بخښنه دي اکبر شنواری صاحب تاسو لین سم نو نو د دې اوس بل اوریدونکو دي مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
شفیه سردار خورتات ډاکټر ساتو سلامونه کوم. علاکو زما د بلوچستان څخه سره ټلیفون پر لین باندې یم. نو ډیر خوشاله یم چې ډاکټر صاحب را وصل دي. یو ځل کول غواړم بالکل دلته زموږ په کورو کې یو رقم زکام رقم مشای راغلی دی کنه.
bale
نو بالکل پاکستان دی وی ان ایس بالکل دا چې تو فیج نه په ډاکټر باندې پیدا کوي نه په شی باندې بس بالکل بس د ورځې شی د شپې دا و چې تو فکر کنه بالکل ګل د شپه د زنان خوارانه ورته نه سي. نو تکلیفات دې دې کده دی یو دغه دوا را ته وي د لې په کوټه دوا چې موږ کوم دغه تر استعمال وکم دوا د دې ته بابه تي دوا چې را وسه نو موږ ډیر خوشاله شو چې د فردا خور.
bale پاستور ګو ډاکټر صاحب تاسو د محترم الکوزه صاحب سوال واخستلې چې دا یو عامه پښتنه درشته اکثره دغه مشکلات سره اخته دي کوچنیان تخې جو هوا سړه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني کوم چې ډېر ښه موضوع را
bale
درته چې څه ډېر مهمه ده. اوس په کابل کې چې هوا تړه شوې ده دغه یو مخصوص وچ ټوکا په ټول ماشومان کې شته ده چې اکثره دا د پاتې د بهېدو سره زمینه ده او خدای چې ته باندې لري او نور د تنفس تعداد هم په دې ماشومان کې لړ نه ده. یعنی زه په څه وایلی شم چې دا سینو بغل نه بلکې یو ریزش او زکام ده چې د دې د دغنی ناروغیو اکثرا لاملونه چې دي هغه ویروسونه دي. دې ته خاصه تداوی ضرور نه ده خو چې شې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې لکه چې مخکې ما وویل یو د دې فیصله مسئله کوونکو عواملو نه ازدحام دی. مثلا په یوه کوټه کې لس نفره فیمل ځکه چې په کورونو کې نه شي کولی چې څو کوټې په یو قانون کې ګرم کړي نو یوه بخارۍ دی او لس نفره ورته فیمل دي او فاصله د هر شخص ترمنځ د نیم متر نه کم دی او دا تنفسي ناروغۍ چې کوم دي دا د ټوخي او د پرنجي په واسطه هغه هوایي قطراتو کې میکروبونه د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. نو ډیره مهمه خبر دا ده چې کوم نشو کولای چې کور کې چې یو ناروغ پیدا شي دغه ناروغ باید د لوګو خلکو نه علیحده شي. او بل مهمه خبر دا ده چې دغه ناروغ سړی خصوصا که دا کاهل وي دا کوم نشو کولای اول ماسک ته د پزو خله خپل پزو خله په ماسک ته سلام
په سلام خله ته یو ټکور نیسي و. بله
اوه او یا دا چې هغه کله د ټوخي د پرنجي په وخت یو د اسمان له وخت یو خپل دغه پزو خله د پټ کې تر څو چې دغه افرازات کوم چې د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د دې خلک په ځنه خارجي دي دا د دې مخاونو لشي چې نور په انتشار ونکي. اول په دې مرحله کې اته مثلا تبا او د ځان درد سره یې کې دي چې دوی دغه د تبا او درد ضد دواوي وخت چې هغه پرستمول له او بل نه چې هغه د کورني سیټري مدي چې موږ ورته وایو یعنی مسؤونه معاینات مایات لکه مثلا شدیدی چې په شیدو کې مثلا یو ګلاس شیدو کې چې ګرم شیدو یو څو په تل د دوړو دته د ګټو ترمنځ سلام موږ ته شندو کوي
کنه چې vale vale
چې په کمن نه د څه کمن په شیدو کې واچي او د شیدو نه استفاده وشي بندا ده چې چای د شاتو یا د اصل په واسطه دا خوږی کی او ډیر وخی چې په دې کې یو لیمو واچي مثلا په یو ځل چای کې درې کاشوغه شات او یو ځل لیمو چې واچو شي او د هر ځان وروسته دغه چای استفاده وشي نو دا د ټوخي او د ستوني د خارښ بهترینه هغه دوا ده چې
کومک
کوي چې دې جوړ کړي.
بله 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 دا خو ډېر شدي رشه هم دلته هم ډاکټر صاحب چې دغه سعادي توخوي ویا رزشي نو دغه توصيه کیږي ډاکټران دغه سلکه تاسو چې ویل چې په دوو ګوتو کې وای مازی یو کوچنی کچو غلش کورکومن په ګرمو شیدو کې واچوي او لښت اصل ور واچوي دا بیا ګرم ګرم وچي او دغه چای تلش تلمو او نکي اصل واچوي چې لر اصلي نو دا رشه هم ډېر ګټه کوي په دغه وخت کې او خاص انټي بیوټیک او خاص دواوی خو باید ونه خوري لکه تاسو چویل چې د درد لپاره دی عادي پاراسټامول یا مرلته ټایلنول یا ادویل دغه سی عادي دواوی دي چې د درد لپاره یا د تیبي لپاره یې خوري چې د دې ته یو څه اساني ورکي. نو ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو به واخو یو څه وخت ستا چې دا اوریدونکو مشکلات مو تاسو ووري مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکو دي شه. نو اوریدونکو دا دی حاضر دی مهرباني وکي تاسو په لین کې یاست. bale نه پېژو چې نن اوریدونکو ویلي ډاکټر صاحب زموږ دغه مخکې د ننګرهار پوهنتون څخه چې یو محمد جواد صاحب پوښتنې پرې ایښې وه هغه ټولو پوښتنې تاسو جواب کړي دي او خدای دې وکړي چې دا خبرونه اوریدلې او دا ستاسو پوښتنو ته غوږ سوالو ته غوږ چې دوی چا اوریدونکو سوالونه وکړل او دوی غوږ نیولې دی وایي په کم عمر کې کسانو باندې دغه د سینه بغل ناروغي ډېره اغیزه کوي سینه بغل ناروغي میکرو په کم موسم او چاپیریال رامنځته کیږي او خصوصا د بدن کمه عضو ډیره اغیزمنه کوي او دغه ناروغي څومره خطرناک ده دغه څلور پښتنې کړې دي او تاسو خو دا په دې باره کې د ټولو په دغه پښتنو کې مو جواب ورکړلی و یعنی د دې سوالونو په ځای فکر کوم چې حل یې. نو اوس په یو بل اوریدونکو واخو چې وخت لرو په کپلین کې اوریدونکو. bale مهرباني وکړئ پلین کې تاسو وروره زموږ سره محترم ډاکټر صاحب دی تاسو پښتنه ځنی وکي بله پلین کی است؟
السلام علیکم و نیک خیلی احترامات و عمری تاج و محترم دکتر سعد.
مهربانی. شوالی سیبی
است. من نکنم که تر فدار خو دفتر پرکن سبند شوالی حمیدی ما دکن خر ولاد در غندا بلوس ولی تخر.
خیر رغل است حمیدی سیب. استاسی پا کلیکی. تنگه در سنا بغل ما شمان خیلی دی پا تکلیف کرده.
بس خو پلان خو شکر دی بس خیر خیرتی که مشکل نسته او د دکتر سعد پر می دغه پشتنه ده کده مختد کلیوالی سمی تا خو مقصد خبر زیاد زنگره سوه ده او دلتا چی دا چنین کل نا کل تخیجه پا داغا سیالاتی که مقصد پا دا کورنه زوری را ولادیزه البته یا جڑا آریدا یا تور آریدا پر داشت سکل یویشی چی مقصد بیخی خوڑل که نا آیا داغا ستا مریض تا پایدا که که تاوان که
بیخی دکتر سیب داده اورور پشتانه تاسو وقت شا د ډاکټر صاحب لاین متاسفانه قطع سوی دی نو شاولی صاحب شاولی احمدی د کندهار څخه ټلیفون کړی وو او د ویلی و چې زموږ اکثره په کورنۍ کې و کوچنیانو ته داسې ترخه چې موږ یې ترخه دارو بولو هغه ورکوي چې بیخي ډیر دغه و ایشوي د هر څه یې خواږه ولنې سپیرکی دا نورچ دا شاولی خان وویل دا دواوی دیری ایشهی او بیایی و ماشومانو تورکی رشچا چا دا اکثر خلی بیخی داسی دغسی وشوری جه دکتر سیب تاس پلین که از بخشانی دی مخی شاولی دا حمیدی سیب یو پشتان احمدی سیب دی حمیدی سیب پشتانه کرده و نو دای وای وایز مج پا اکثر کورنۍ دي چې ماشومانو ته ځینې بعضې هغه د دارو نوم راڅ هیر سو چې څه دغه دي چې هغه کوچنیانو ته ایشیي بعضې داروګان دي نو وایي دا دونه ایشیي چې بیخي دونه ترخه سي دغه یوناني دوا ده نو وایي دا دونه و ایشوي چې هغه دا د ماشومانو بیخي وایي خوړلی نسي نو دا د دوی صحت ته وایي څنګه ګټه کوي تاوان کوي اریرا اری ا د اریرا تھوڑا تھوڑا اریرا و جڑا اریرا دا اسره پیاص
بله مهمه دا چې دا تور اریرا و زیر اریرا چې ډیر ونه شول شي ډیر ترخه دا وزن دي
بله
او د دوی د مفیدیت زمون له نظر چندان ثابت نه دي
بله
دا ګوشتاس خلک اکثرا د هضمي ناروغي لپاره ورکوي چې نو د تنفسي ناروغي لپاره نو مهمه دا ده چې زمونږ اوسپل ته په کلي کور کې ډېر داسې رواجونه دي چې هغه ډېر مفید دي لکه چې مخکې مو عرض وکړه او ډېر داسې رواجونه دي چې هغه ډېر غیر منطقي او ډېر مضره دي نو مهمه دا ده چې هغه کارونه چې هغه مثبت دي هغه د ستایلو وړ دي مثلا همدغه اضافي معایب چې ماشومانو ته ورکول کېږي مثلا یو ماشوم دی کله نو هغه اخته ده هغه کورونه د سکه چې دا ګرم ساتي اکثرا ګرم او تاسو ته ګرمي هوا ورته صاف ساتي د اکثرا مایات ورکول کیږي لکه مثلا شروعات یخني مثلا د شروع غرم د ترکاری شروع جوسونه او کله کله تاسو په پته کې شروع ته ډیر ورکول دي ډیر ښه کارونه دي او جو شاندي ورکول کیږي د مختلفو بوټو چې تکنیکي اړخ نه څنګه مفید دي
بله
بعضي پرڅونه دي چې هغه ډېر غلط دي لکه څنګه د ماشوم چې ټوخيږي هغه ته ټوټه ګرمه کې د دې په سینه کې وردنه نه کی او یا هغه سینه کلک وته لري چې د دې ټوخه کم شي چې دا نه تر هغه کورونه فائدہ نه کی بلکې د تنفس د سینه بغل په وخت کې چې ډېر مهم دی هغه ماشوم باید تنفس کې تر څو کافي اکسیجن واخلي او د دې سینه وته لري هغه د تنفس پروسه مختلف کې په دې ترتیب حالت نور خرابېږي نو مهمه دا ده چې دا مختلف بوټي هغه مفیدیت او مدیریت څنګه تثبیت شوی دی په افغانستان کې ټول اړین چې هم ډېر تریخ دی او د ماشومانو اشتها ور خرابوي
بله ډېر مننه محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب د اندرانګانی روختن رئیس او د ټولو درنو اوریدونکو څخه چې پر ځای پښتنې وکړلې ډېر مننه کوم درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده در بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو او زموږ بلې خبرونه ته ورسېده